د تعلیم القرآن اسلامي راډیو محترم او اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشاله يم چې زل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين. الا عز وجل دي تاسو ته اجر درک چې د خپل مسلمانانو ورونو شرعي سوالونه مؤخستي، د دې شرعي پوښتنې مؤخستي او دا مو سره راجم کړي، د دې لپاره چې زه د خپل توان او علم مطابق دي ته د حنفي مذهب پرنا کې معلومات ورکم. د الله عز وجل څخه غواړم چې ماته توفیق را نصیب کړي چې حق وینا وکم، هغه څه چې د قرآن حدیث او د سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب پرنا کې د فتوا قول دی، هغه ودیته پیش کم او د استفاده ځینې وکړي. ځکه نو وایم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. مهرباني.
بله، وعلیکم السلام و رحمت الله. مهرباني خپل نوم راوښیست او په لوړ اواز خبرې وکړي. محمد ظاهر صاحب له پنجوایي څخه شرغ راست. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لا خبرونه ده. مهرباني وکړي خپل شریف پښتنې مطرح کړي. جزاكم الله. محترم مفتی صاحب، تاسو د محمد ظاهر ورور پښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایئ.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک خپل لمونځ ادا کړي ورپسې نو د ده پر ذمه بل لمونځ نشته، که بل لمونځ کوي په دغه وخت کې هغه به نفل وي، او څوک چې نفل کوي د فرض والا لمونځ پسې جایز نه دی. نو لهذا دغه ورور چې د ماپښین لمونځ ادا کړی دی اوس بیا نورو خلکو ته جماعت نسی ورکولی. ردی محتار لیکي ولا مفترض بمتنفل ومفترض فرضا اخر، الدر المختار وحشي ابن عابدين، اول جل صفحه 1500. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل ارزم. بلى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مهرباني که خپل نوم راوښیست. ستاسو پوښتنه واورېدل شول. ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتي صاحب، تاسو د دې ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه کس چې خلک ای منصور یادوي، د دې نوم د تاریخ مختلفو کتابونو را نقل کړی. البدایه والنهایه د تاریخ معتمد کتاب دی، دې دا قصه را نقل کړې ده. الانباء فی تاریخ الخلفاء دی هم را نقل کړی، تفسیر بیزاوی هم را نقل کړی، او همدا ډول تاریخ الامم والملوک هغه هم را نقل کړی. خو د ټولو خبره دا ده چې دغه منصور د ده اصلی نوم حسین دی، حسین بن منصور الحلاج، او دی اصلا د بیضا سیمه دی. بیضا دا په ایران کې یو ځای دی، او دغه تاریخ البدایه والنهایه لیکلی دی چې د ده نیکه مجوسی و، د پارس څخه و، دی عراق ته راغلی، په عراق کې بغداد ته راغلی. په بغداد کې د شافعي فقه علم یې ترلاسه کړي، فقیه سو. بیا د تصوف په لین کې صوفي سو. د تصوف په لین کې ښه ډېر مریدان پیدا کړل، او خلکو یې ډېر کرامتونه ولیدل. په تدریج تدریج باندې د خلکو محبت ته در سره ډېرېدی ډېرېدی ډېرېدی، تر داسې اندازې پورې چې ځینې د تاریخ کتابونو لیکلي دي چې خلق داسې ورباندې عاشقان سوه چې د ده قازورات بولي دا به هم په چشو کې د خردې په شکل اچولی وه. او ایده وویل ان الله زه الله یم، زه خدای یم، ستاسو په ټولو کارونو خبر یم. نو وای د هغه زمانې چې د عباسیانو خلافت و او دریمه پیړۍ یعنی 309 کال و، په دې منځ کې دا د ده د شروع وختي او د دې تر دریمې پیړۍ په منځ کې یعنی تر 300 سنې وروسته په دغه 309 سنه کې دی پیدا شوی دی چې منځ ته دغه پیړۍ رسیږي. په دغه پیړۍ کې د ده هغه اوج و چې په زرګونو انسانان په پسې وه، چا به سجدې ورته کولې، ده به ویل زه خدای یم، چا به داسې کارونه کول. د هغې زمانې قاضیانو پر ده باندې د مرګ فیصله وکړل. که څه هم وایي ده ډېر کوشش وکړي چې تاسې ما مه وژنئ، دا خلک پر ما باندې تهمت لګي او زما عقیده برابره ده، زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتی یم، خو بیا هم د ده خبره ونه منل سوه. په هغه زمانه کې فیصله ورباندې وایستل سوه، زر دورې ووهل سو، بیا یې لاسونو پښې هم ورپرې سوه، بیا یې د ده بدن وسوځي او دا د ده د بدن ایرې بیا د فرات په لوی سین کې وغورځوي او سر یې واخیستی کورخ چې دا په عراق کې یو مشهور ځای دی، د کورخ پر دروازه باندې یې سر وځړول. همدغه د منصور واقعه ده چې مشهوره سوې ده. وروسته نو بیا علماو بیلابیل نظریات د ده په اړه کړي دي. ځینې علما وایي چې دا دی په تصوفو کې غرق و، د ده مطلوب دا نو، ځینې بیا د ده د کوپر او دلالت. خو په هغه زمانه کې د هغې زمانې د عباسیانو حکومت او قاضیانو پر ده د کوپر فیصله وایستل او د ده خبرې د ارتداد وبللې او پر ده یې د مرګ فیصله وکړه. البدایه والنهایه یولسم جلد صفحه 152. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوریدونکو ته. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. مهرباني خپل نوم راوښیست.
مننه کوم ژوندې چې حبیب الرحمن نوری مې د لومړی نه هیڅ
خبر. حبیب الرحمن نوری صاحب د لومړی نه هیڅ خبر تر شرغ لاست وایو تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکي.
مننه کوم ژوندې چې د جمهوریت صاحب څخه دا یو پوښتنه ده چې نظر آیا په اسلام کې شته لري نظر څه څنګه نظر په اسلام باندې ځینې شو دی خلق وایي چې ما ځې پلان کې را نظر کوي یا پلان کې شي څه را نظر څه دغه نظر اوس اسلام کې څه جایز لري
حبیب الرحمن نوری صاحب پوښتنه مو واورېدل سوال درڅخه مننه محترم مفتي صاحب تاسو د نوری ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا د دوی پوښتنې ته جواب ووایست
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې نظر سته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین وای نظر حق دی ثابت وای کچیر یو شی تر تقدیر وړاندې تللی یعنې دا چې تقدیر یې ماتولی هغه به نظر وای کچیر داسې وای نظر به دا کار کولی سو نظر ثابت او روایتو کې راځي چې نظر دومره اثر لري چې انسان تر ګوره رسی او اوښ تر کټوي رسی. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زوبل اوریدون کیته. بله
اوری
مهربانی خپل نوم راوښیست او د کوم ځای مالی کنی ولې
حضرت الله او د کوم ځای ورسوالی د نور جبران چې مالی کنی ولې الله محترم حاجی مفتي صاحب دا پښتنه ده دا زه د کوم ځای څخه زره خلک دا مخری څوک دا بزګری څوک دا غاله څنګه دا زه دا کوم اندازه ده پر واجب
ده شه قدرت الله صاحب پښتنه مو اوریدل سول څه ډیر مننه محترم مفتي صاحب تاسو د قدرت الله ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د ژبې اندازه قبضه ده. ردی موتار لیکي قوله و سنت فيها القبضه وهو ان يقبض الرجل لحيته قبضه دا یو مټ تر دې بلابوت ویشتان دا کټ کول جایز دي بلکې ښه دي خو تر مټ کم ناجایز او دا د ژیرې اندازه د اوږدوالي په اندازه د بره په اندازه داسې ده چې دا دوې ګوتې د ژیرې د سرو څخه داسې سړی ونیسي او یو دا د بارخو د ویښتانو سره او بل د شا د خوا د ژیرې داسې کېره کړي نو دغه بزګر چې خلک ورته وایي دا پکښې داخل دي او بارخوګان پکښې داخل نه کړي نو لحاظه بزګر خریل دا ښه کار نه دی او بارخوگان چې دي دا علما ویلي دي چې د دې ویښتان که څه هم ایسته کول جایز دي، خو ښه دا دی چې ایسته نس. دغه مسله را نقل کړې ده رج محتار په شپږم جلد صفحه 401 کې، فتح الباري جلد لسم صفحه 288، تاوای هندیه جلد پنځم صفحه 358، په تاوای محمودیه جلد لسم صفحه 325. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اردون كتاب بلي
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهرباني ساسونم
منم سيان کوچي دي دمان خبر سرکو
کوچي صاحب لدمان څخه شلغلا تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکي
انا لجوند دي محترم کوچي دغه نقل ولالو کو عبدري کتناس باندې
کوچي صاحب پښتنه مو واورید سول در څخه ډېر مننه. ا محترم مفتي صاحب تاسو د کوچي ورور پښتنه واورید، مهرباني وکړئ که لطفا د دوی پښتنه جواب کړئ.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې په ناسته باندې نفل کول جایز، البته ثواب د ولاړې ورباندې زیات دی. بدائع لیکي منها انه يجوز التطوع قاعدا مع القدره على القيام ولا يجوز ذلك في الباب. بدائع اول جلد صفحه 290 وره مطلق د جواز خبره کړی ده. افضل دا ده چې په ولاړه باندې وس که څوک په ناستې باندې کوي پر ولاړه قدرت لري جائز خو دی، خو ثواب یې هغسې نه دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتي صاحب ته بل اورېدونکي پوښتنه اوو. بلی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني که خپل نمره وښایست. محمد یونس صاحب ښه راغلاست تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ شرعي پوښتنه مو مطرح کړئ.
شرعي پوښتنه مو دا ده
بلې
پلار یې مریض دی، دا رقم کوم مریض دی بری دا زمن یې رکشې نه یي په بلستان کښې بلستان سجې کښې دا رقم یې رکشې نه یي. ورور ته وایي وایي ته دا لوڼې د حق وباسه، د مځکې ما د مځکې چې لوڼې حق لري وایي د حق وباسه. نو دغه په دا رقم بره دا لوڼې د حق وځي که نه وځي، دغه پوښتنه ده.
ډېر ښه محمد یونس صاحب پوښتنه دې واورېد سول در څخه ډېره مننه. محترم مفتي صاحب تاسو د محمد یونس ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو سړی دومره قدر ناروغ سي چې د هغه ناروغي په وجه باندې دی مړ سي، او دغه ناروغي یې د ژوند په اخره حصه کې وي، دومره ضعیف سي چې دی نسي کولی بندني مصالح هغه وویني، په کور کې پروت وي بستر وي، نسي کولی چې راولاړ سي د باندې خپل مصالح دا وګوري. یو څوک چې دا حالت ته ورسېدی و دغه مرض ته مرض الموت ویل کېږي. دغه مرض الموت کې دی نسي کولی چې دا خپل ټول مال یو چاته وبخشي، او دی نسي کولی چې تر درېیمې حصې بلابود یو چاته ورکړي. د ده د دوو حصو مال څخه لاس قطع سو. نو لهذا که څوک په دغسې حالت کې په دغسې ناروغي کې وي، نو دی دا نسي کولی چې لوڼې د حق وباسي، ځکه د لوڼې خو نو دی د حق څخه یوازې په دا طریقه ایستلی سي چې دا خپل ټول مال و زامونو ته وبخشي او لوڼې دغسې پرېږدي. دا رقم وسط خدای که جوړي که نه جوړي نسې کېږي چې دی ووایي که زه مړ سوم زما لوڼې دي میراث نه اخلي، زما مال یوازې زما د زامونو دي. دا خو چې دی جوړي هم دا وسط یې نسې کېږي، ځکه شریعت حق ورکړی دی. البته یو دا طریقه کولی سي چې دی جوړ روغ رمټ وي، دا خپل مال ټول واخلي زامونو ته یې وبخشي، وایي زه نور مال نه لرم دا زما د زامونو سو. وختي چې دی مړ سي د ده په ملکیت کې شی نه یي، نو چې شی د ده په ملکیت کې نه یي نو د ده اولادونه د ده څخه څه شی اوسي، لوڼې د ده څخه څه شی اوسي. نو لهذا که په دغسې حالت کې وي، دی هیڅ قریب د حقه نسي ایستلی، نه بخښه چاته کولی سي. البته وصیت کولی سي چې دا زما درېیمه حصه مال واخلي، په ما پسې خیرات کوي، یا یې پردیو خلکو ته ورکوي، یا یې صدقه کوي. خو دغه درېیمه حصه وصیت چې دی کوي، دا هم و وارثینو ته نسي کولی، نسي کولی چې دا زما درېیمه حصه زما زامونو ته ورکړي، ځکه هغه خپله ونډه لري. دا د مرض الموت تعریف رانقل کړی دی الموسوعه د مجلد الاحکام العدلیه په اواله او د ابن عابدین په اواله. داسې لیکي: مرض الموت هو المرض الذي يخاف فيه الموت الذي يعجز المريض عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره. او بیا یو څو لیکي ورسته لیکي: وقد اتفق الفقهاء على أن المريض مرض الموت تحجر عليه تبرعاته فيما زاد عن ثلث تركته لحق ورثته، وذلك حيث لا دين. الموسوعة ولسم جلد لسم صفحه بحوالي مجلد الاحكام العدليه ماده يوزر 1515 وابن عابدين بنزم جلد صفحه 323 او هم دول بلا حواله د ابن عابدين بنزم جلد صفحه درنوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم في صف جبل الاردن كتاب بلي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مهرباني كخبل نمره وش است
زمان محترم د زړی ولسوالۍ نلغان څخه مونږ خبره کوم. زما سلامونه د لومړی تاسو د راډیو کارکوونکو ورورتیزه او پسې محترمه د لومړي
مؤمن صاحب سلامت وسی سلامونه تی علیکم السلام وای جوړ وسی مهرباني وکړئ خپل شریف پښتنو مطرح کړئ خلاصون لار خبرو
وای کړئ څنګه په داسې دغه کړو د محترم راج مولوی تاسو چې دا د ګرو پر موضوع باندې دا یو ځای یو پټه یو کده ما په خپل لاګه کال داری باندې ګرو کړه د مثال درې کال یا څلور کال یا د پنځو کال په مثال دوه نه تدر کې ما په چا وویل چې دا به ته داسې تا مصرف به جوړ باسه دا حاصل وخت رالی چې کوم وخت خپل دوه لاکه په پرا کړل خپل چې څاو کړی واسه دې هغه چې پرا کړل یې بار بنځه کدا هغه چې ویل کوي بالا بچو باندې جیا ته دا په ځان کې جواز نه لري نو دا د جمهوریت په خاطر دا د پندرو سانچا د پاره غوښتنه لرمه
د سمومن صاحب پښتنه مو اورئ رسول در څخه ډېر مننه. محترم فتی صاحب تاسو د مؤمن ورور پښتنه واورئ د مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب وایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه مسله بیخي تکراری موږ د راډیو د لارې جواب کړی ده. که چیرې یو څوک ځای دا په بیع وفا په هغه اصلي شرایطو باندې واخلي نو دی کولی سي چې دغه ځکه وکړي دا په کرایه ورکړي خپله پکښې ووسی شي او کچیرې هغه د بیع وفا په هغه سي طریقه نه یې اخیستې نو بیا رهن بلل کیږي. دا رهن دی ګټه نسي ځینې اخیستلی تر څو مالک اجازه ورنه کړي. او کچیرې د رهن په شکل وي نو بیا چې د پیسې په جوړې کړلې دا ټولې د مالک ګرځېږي. که مالک ورته وویل چې په هغه دوه لاکه کې تا ته در ورسېدلې بېرته زما مځکه راکړه هم صحیح دي او که ځینې واخیستلې هم صحیح دي. او که چیرې د بیا وفا په صحیح طریقه وي چې موږ تکراري ویلې ده چې دغه سرای چې دی اخلي په بیا وفا باندې دا ځای چې دی په بیا وفا باندې اخلي هغه ته به دا نه وایي چې دا سرای زه ستا څخه په ګرو نیسمه یا د یوه کال دپاره نیسمه یا بیع موقته ده یا بیع جایزه ده بلکې سم دم به ورته وایي چې دغه ځای ما ستا څخه رانیوي داسې مې رانیوي چې بیا ته حق نه لرې چې زما سه وغواړي. دغسې سودا چې سره وکړل تر ایجاب و قبول وروسته نو بیا ورته ووایي چې ما و تا خو وروره سودا سره وکړل راسه ته زما سره وعده وکړه یو کال بعد بېرته زما پیسې راکړه زه به تا ته مځکه درکړم. دغه مسائل یې رانقل کړي دي په تاوای هندیا جلد دوم صفحه 201 او ردی موتار جلد څلورم صفحه 204 اویا کاملیا صفحه 308 او هندیا جلد دریم صفحه 208. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب زبل اوریدون کتاب بله.
السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهرباني که خپل نمره وښایست.
حاج محمد خبره کوم حادثا تا و حاج مولوی صاحب سلامونه وایم.
سلامت وسی حاج محمد صاحب. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شریف پښتنه او مطرح کړئ. حاج مولوی
صاحب څخه مې دا پوښتنه کوله چې موږ امام دی دی سید دی دی او دی مثال لکه بده خواده دنیا سجو یا پلا دا او تیا انسا پورا سی و کول کید داغه سر بیار بانجی دی مثال لکه دا زکاة داغه سی زکاة اخی او نو ما ولی پدا بارا چیم دا جمونی سا سبسن کول نو ما ولی سید زکاة جواز لری نلری
حاجی محمد صاحب پښتنه مو واورئ رسول څخه ډېره مننه. السلام
علیکم.
محترم مفتی صاحب تاسو د حاجی محمد ورور پښتنه واورېدل. مهرباني وکړئ که لطفا د دوی د پښتنې جواب ووایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې سید ته زکات ورکول جایز نه دي. او که چیرې څوک سید ته زکات ورکړي د ده زکات نه دی ادا سوی. تبین لیکلی دي قال رحمه الله او هاشمي اي لا يجوز دفعها الى بني هاشم لقول عليه الصلاه والسلام
ان هذه الصدقات انما اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام نحن اهل بيت لا تحل لنا الصدقة رواه البخاري واطلق الهاشمي هنا وفسرهم القدري فقال هم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب تبينج الأول صفحة دريسة ودري الجوهرة النيراج الأول صفحة يوصل وتيرش بحر دوهمج صفحة دوسة وشبوش بيتا وداس نور كتابوهم لكلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم في صاحب زبل أوردون كتاب بلي سلامت اوسې مهرباني که خپل نوم راوښایست اتاولہ صاحب درته ښه راغلاست وایو تعلیم القرآن راډیو خلاصون لار خپرونه ده مهرباني وکړئ خپل شریف پوښتنه مو مطرح کړئ ډېر ښه اتاولہ صاحب پوښتنه مو واورئ خپل لور څخه ډېره مننه
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ویتر که د چا څخه پاته سي قضا سي که سهون قضا سي که قصدن قضا سي نو په کار دا ده چې سهار لمانځه ته راکښېنستئ تر لمانځه مخکې دې دا ویتر وکړي قیاله تیر سوه د ماپښین تر لمانځه مخکې دې وکړي دغه ترتیب لازم دی لازم دی په منځ کې د وختي لمانځه او د ویترو د فرضو د ویترو په منځ کې دا ترتیب لازم دی خامخا به یې سهار تر لمانځه مخکې کې که احيانا وقت تنگو یا دی ایر صبح بده مابشن تر منزه مخی که الموسوعة لکی فلو صلى الصبح وهو ذاكر انه لم يصلي الوتر فصلاة الصبح فاسدة عند ابي حنيفة رحمه الله لوجوب الترتيب بين الوتر والفريضة الموسوعة وشتم جل سبحا دريسا ويو بحوالي فتاوي هندية جل اول سبحا يوصل يوولس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين
ده تعلم القرآن راديو محترم اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم تاسو پر لوی او لیازال رب سپارم پاته وخت مو په خیر